ورځ لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو تر یو لسو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د هیلو وړانګ راډیو ډرامه او تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. نن د نومبر لومړۍ نیټه هغه ورځ ده چې د پاکستان حکومت د 200 زره افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. د پاکستان حکومت د اکتوبر په دریمه په دې هیواد کې د ایرا غیر قانوني کډوالو ته 28 ورځې مهلت وټاکه چې له دې هیواد ووځي کنه په زور به وایستل شي. پرون د دې مهلت په وروستۍ ورځ حکومت د هغو مرکزونو د پرانیستو خبر ورکړ چې د پولیسو لخوا د نیول شویو افغانانو اسناد پکې ارزول کیږي. د راپورونو له مخې په تیره یوه میاشت کې له 100 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي او شاوخوا 100 کسان پرون تورخم ته تللي وو څو افغانستان ته واوړي. که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي پرون ټینګار وکړ چې یوازې بې اسناد افغانان ایستل کیږي، خو د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې لسګونه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد هم ورسره وو د پولیسو لخوا نیول شوي او له دې هېواده ایستل شوي دي. په پاکستان کې ډیرا بهرنیو سفارتونو او ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي تشخیص او خوندي کړي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د لوی کمشنری UNHCR ویان قیصر خان اپریدی ریټرز خبری آژانس ته ویلي چې ملګرو ملتونو له چارواکو وغوښتل چې د یو هر اړخیز سیستم له مخې هغه کسان چې د ستنېدو په صورت کې د تعقیب او نیولو له خطر سره مخامخ دي وپیژني. د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو له بنده د دوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د کارپوهانو دې ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي ندا پروانی او جولیا پارسی د بشري حقونو مدافعانې او د افغان میرمنو د خودجوش غورځنګ غړي دي. د بیان له مخې د ندا پروانی میړه او د جولیا پارسی یو زوی هم د طالبانو په بند کې دي. په بیان کې یادونه شوې چې د فعالانو او د هغوی د کورنیو د غړو خوشي کېدل یوه بیړنۍ اړتیا ده. بیان زیاتوي چې له یوې میاشتې راهیسې په بند کې د دې میرمنو پاتې کېدلو د هغوی د روغتیایي او رواني حالت په اړه اندېښنې پارولې دي. خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په عین حال کې د افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د نجونو د زده کړو د فعال متیو الله ویسا د خوشي کېدو ستاینه کړې. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن اسرائیل ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې بلینکن به د اسرائیلو د کابینې له غړو سره وګوري او بیا به د سیمې نورو هیوادونو ته هم سفر وکړي. په داسې حال کې چې د اسرائیلو او حماس له جګړې څخه له دریو اونیو ډیره موده اوښتې، د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو پرون د غزې د ترانګې په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یوه کمپ د اسرائیلو په بمبارۍ کې د لږ تر لږه 50 تنه نورو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. بلخوا د اسرائیلو ځمکنیو ځواکونو په غزه کې د تر ځمکې لاندې تونلونو په پراخه شبکه کې د حماس له وسلوالو سره د جګړو خبر ورکړی. او د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن نیوزیلند او جنوبي افریقا سیالي سره کوي. دا 50 اوورۍ یا ورځنۍ لوبه د کابل پر وخت د ماسپښین په یوه بجه پیلېږي. د دې لوبو په لړۍ کې پرون پاکستان یوازې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره له بنګلادیش څخه لوبه وګټله. د کرکټ د سګنی نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر په 19 پای ته رسیږي.
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیز جوړښتونو کې ژوند کوي، له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو. خپلوانو سیاسی ډلو ټپل پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اورېدو ته.
فرزانی تی استری مشی، بخیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دی غلطه کړې ده.
ژوند دی وسی خورې، انها لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دی کور ته لاړه.
فرزانی، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته په تمه دي.
نو د ماشومانو پلار ماته هېڅ څه په دې عقله نه دي ویلي.
خاوند به دې همالته وګوري.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نشي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا ولاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه نه، هېڅ څه نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نشي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه نه، هېڅ خبره نشته. وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي؟ تا ته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مه کړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشه خبره نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایا، مخ مې تور شو. دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، دروغو تسلي مه راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیره وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو وویني. هله نو
خدایا، ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه، سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، او ځان تیار کړه.
وی فرزانې خورې، زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ماته راکړه.
موټر چېرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی. هلته به یې تداوي وشي او که نه؟
کېږي، هر ځای کې تداوي کېږي. ورخطا کېږم.
فرزانې، د دروغو تسلي مه راکوه. په دې ځای کې ښه پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو له خیره سره. پام کوه.
سمه ده، صبر چې ده ټیکټای مې راټول کړ. ویش خدایا، ته مې خوان سه یم سلامت راته وساتې، بچی مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خوری، ډاکټرانی اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو. وایي چې کړکۍ نه کتلی شي خو ورتللی نه شي.
خدایا، دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري. لا څنګه مظلوم پروت دی؟ نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خوري، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانی.
خوري، دا سر طبيب صاحب دی، زما استاد.
سر طبيب صاحب، خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خوري، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خوري، ته دلته کښېنه چې زه سر طبيب صاحب سره خبرې کوم. استاده، ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري، که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ غم وکړي.
فرزانی، زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو، حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب، خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ. د دنیا په هر ګوټ کې زه تداوي کولای شم. نو خیر دی، سمه خبره راته وکړئ.
سمه ده خوري. فرزانی، تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خوري، درځه مخکې شه.
راځي، دلته کښېنئ. خطا سویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خوشینه سر باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کیږي، باید له هېواده بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده، چې هر ملک کې سمه تداوي کیږي، زه یې همالته بیایم. فرزانی خورې، یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم.
زخمی شو، موږ دا هیڅ کله نه هېرو. زموږ ټول کلیوالي پوښتنې ته راغلي.
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا، ته ورشه وګوره چې څوک دی.
نه نه، زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي، هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دادای درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشي، ستړي مشي. خیرات خدای، په دې نیمه شپه کې؟
وبخښئ ملک صاحب، په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړی، بله چاره مو نه درلوده.
داسې خبرې مه کوه لورې. راځئ راځئ، کور ته دننه راشئ.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځئ راځئ دې خواته.
راځئ کور ته، ست مه کوئ، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. اوش خدایا، زړه مې ټوټې ټوټې شو. دا خو ځوانه جانه ښځه ده. لورې، خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه، کونډه مشي لورې.
آمین ترورې، تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي.
فرزانې لورې، ته م ستړې مشي،
ژوندی اوسې ترورې.
شریفې، هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه. هله
سمه ده.
نه نه ترورې، هېڅ مې زړه ته نه کېږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي. دستې راوړم، دغه دې لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب، همدا اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم ونیوه څه کول خیره سره؟
ملک صاحب، موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو. نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو، او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چیرته یې بیایي؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چیرته یې بوزم.
ښه نو فرزانې لورې، ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چیرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسې ملک صاحب، استاسو له نظره کوم هیواد ته ژر تللی شو؟
زمونږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک ازار خان زوی له هیواد نه بهر اوسیږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیرزمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیرزمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و. د مرګي د هېر شي چې شیرزمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کیږي.
فکرونه مو خراب شول لورې. غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت دی. خیر دی، زه له شیرزمان خان سره خبرې کوم. تاسو هیڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب. شکر دی چې تاسو یاست، که نه ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لورې. فرزانی دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
موره مشه ترورې.
دوا دارو مشه.
سودا واخلې سودا په خوخه په رضا لیګو په وړیو په چرګو په اډیو په ما د ګډو لوخو په نغدو پیسو ګیو راشه سودا واخلې یلای
اوه دا غونچا ګلا کوم لوړ اسمانونو ته پورته شو دې زرنج ته وګوره دا خو سمه مغازه جوړه کړې ده بے شکه والا
اوبو دای مات خانه پلوشه خورم لکه چی غونچا ګلا کنه سودا اخلي احمد خانه سلامونه
وعلیکم سلام خالی ګل څنګه ولکا پام کو چې زما او زما د میرمنې فلم وان اخلي تو خان د هوا اکسونه فلمونه مخلي
احمد خانه اولی زوروي ګور لسونه تش تور دی نه موبایل لري او نه کمره
ګوره زه په دې خالی ګل چندانې باور نه لرم کمره به چیرته پټه کړی وي دای ډیر وړاندې
اغلی شا اصل خپل ځان غږیږي خیالی ګل اوروره کور کې خیرت دی کاکا او ترور مخې دي
وبخې ورندارې احمد خان لږ ور خطا کړم سلام مې هېر شو شکر دی ټول ښه دي
دلته څه کولا کا خیالی ګل د فرزانی کلینیک ته خو نه وی راغله
لره مې غونچا ګل اکا ولید ذکر اتاو شوم
وګوره څومره لوکس شوای دی
چې دا سې دا درځه چې ور شو شي نیتی وخرو وګوره زرنج اخیسته ده
یا الله ته مې پرده وکړې احمد خان او خیالی ګل څنګه له خندا شنه دي او زما خواته را روان دي
خدای مو راواله راځئ راځئ ته کوم چکل مغازې ته خر اخلاص واله که خیالی ته ونیسه سوق دې اکسونه مې واخله او فیسبوک ته واچو وایم بالکل سامه ده
کوم چکل که نو کاروبار دې خدای درته بختور که احمد خان از دې نه لاړم چې مې نه خانه کې کار لرم د خدای په امان
ژوند دی وزورندارې او ته لاړه شه احمد خان بلو بوسر
درځه چې کلینیک ته ځو هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم درځه مخکې شه
هلته څه بلا غواړې
خبر شوایم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار به شم
ته اوس دته پسې ګوره د چرګې له مالګې څرګلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي معرخانه کې نشته
رښتیا الو تا خو ډېر بد کار وشو لکه چې زه ترې پاتې شوم
خیالی ګل ته نن ځان ډاکتر ډاکتر ښکاري دی خو هر ورځ نوي نوي خیال پلوونه وهي
غونچا ګل اکا خیالی ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هیواد ولسمشر یم بیا به ورسره څه کوم
زخمی بوتلو نه؟
نه نه لای نه ده بیولای خویلی چه بیایی؟
و خیالی یا خودت تل په هوا که چکری وحی خود دغسه وای کنه بابا واخلا چه ده در واخلا چه حلق ده تازه شی
بس میده استاد فیروزا دیر می اوچه که
یار خیالی گولا ریختیا چه پیسی نه مرگ را گرزوله شی او نه درد تو وګورا زمرش تمن سلای حیران دریان پروت ده بس خدای دې په فضل او کرم کی او بهل ده بیچاره ده
یار ریختیا خو وای استاد
یار خیال ګل ما ته خدا سه کاری چې د تیارو میدان ته به مام د ځان سره بیای
دا ته څه وای ته نو څه بیای ته ډاکټر یو که ترجمان
تو اوس دومره نه پیږي نو په دې کلی کې یوازې نه کا زم چې موټر لرم نو چې ما سره لاندې شي پیاده به زی
ام په خپل تجار د موټرو کاروان لري ام فرزانه لري او د سنگین د دفتر موټر هم شته ستا په دې زړه کجاوه کې نه څوک دي
خلی ته سمه خزه زما د ناوې په شان موټر دی او ته ورته کجاوه وایې دا موټر زه په تیاروم نه بدلوم ځان خبر کړه
ټوکې مې درسره کولې استاده خامخا به ستا موټر کې ځي نور نو څوک لرو
نو ته څه پوه شوې؟
زه خبرېږم استاده، خیالي ګل د کوی قاف د ښاپیریو ملګری دی، بس ځان تیاروانو.
بیا اسمانونو ته پورته شو، بیرته راښکته شه، راځه راځه چې ونه لوېږې. اے
ته مه منه، خو زه پوهېږم چې له ځان سره د تیارو میدان ته بیایي. او
بس وبه ګورو نو.
سمه ده، دا ګاز دای میدان.
دغسې خبرې وکړه کنه چې زړه مې پرې خوشحاله شي. ستا خو پرې څه مصرف نه راځي نازوانه.
اے استاده، که به زما په دعا کېږي رب د پاچا کچې سلام ته دې درځما.
واوا واوا پنجا کچې ښکلې ټپه دې وویله. ولکه خیالي هغه شاغه نه دی.
نو ولې تا ته نه ښکاریا؟
سترګې مې کمزورې شوې دي.
غلی شه چې ترافیک یې وانهوري.
احتیاط یې وویل چې اوس یې وانهوري.
دغه ته راغی، اوس ورته په غټو غټو وګوره.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. ستړی مشي
جوړ اوسئ.
ته چیرته تللی وې؟ والکه شاغه بیغم باشه ګلاغه.
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وو، هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده. ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی.
وګوره استاده، که ولی نه یم خالیم نه یم، اوس یې منې که نه چې د کوی قاف ښاپیری مې ملګری دی؟
ولې دې نه منم؟ وایم بزرګ د زمانې.
ښه ده چې استاد فیروز لرو، او خدای دې تل روغ او جوړ لره. مونږ در سره تل اسوده یو.
همدا خبره پرون خیال ګلم وکړه چې زمونږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي.
رښتیا وایي، خیالي ګل خو هوښیار باندې آدم دی.
ها، لکه چې خیالي ګلم لاړو هوښیار شو.
پلار مې چې زما صفتونه واوري هغه سې خوشحالېږي. پلاره، له هوښیارتیا سره سره اوس یو تکړه آکاس او کمره ماینم یم، منې به مې؟
بالکل دی منو.
د خیالي صفتونه به وروسته وکړو، او زمونږ د ناروغ هم وخورئ. دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورته صحت ورکړي.
رښتیا وایي ملک صاحب، الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي.
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه ښځه ورکړې ده، کور یې ودان.
زمونږ فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده، دې ته وایي رسوان ده ډاکټره.
خیالي ګل سمه خبره کوي، رښتیا چې نام خدا ډیره تکړه نجلۍ ده.
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي، پلار خو یې ډیر جانانه سړی و.
بالکل همداسې ده، وایي د باز له ځالي باز پورته کېږي.
والکه خیالي ګله، تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم، کومه دي اوس په هغسې غلی ناست یې؟
او رښتیا دې ویل ملک صاحب، ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه. دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم. شاغه وخانده لږ.
غلی شه والکه، مونږ په څه حال یو؟ ته ورته وایه چې لږ وخانده، همو خادي پېژنه کنه.
وبخې پلاره، هېڅ پام مې نه و، اوس به یې پیل کړم. زه به یوه لنډه ویډیو وکړم. درنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ. زموږ د خوشحال خیلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي، او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هېواده بهر تداوي لپاره بیایي. دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی. ملک صاحب، تاسو څه ویل لرئ؟
زه کومه خاصه خبره نه لرم، دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي.
آمین.
ډیرو بخی ملک صاحب، تاسو مو ډیر زحمت درکړ. ستاسو ټولو کلیوالو زحمت ویستو، کور مو ودان اوسه.
ستاسو خاون زمون ښه او مخلص دوست وو، مو ټول په خفایو او خدمت خپل وظیفه ګڼو. هغه ډیر خیرخوا او سخی انسان دی.
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو، د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده. خدای دې ورته کامله شفا ورکړي.
آمین.
درنو مسافرو توجه غواړم، زمنګ دا تم نمبر لته کې پرواز چمتو ده، مهرباني وکړئ د ټرمینل پات راشي. مننه.
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دی راشي، تیاره پرواز ته چمتو ده.
هله لوري، ځانونه تیار کړئ چې نا وخت نه شي.
سمه ده، موږ تیار یو.
خانو ملک کاکا، ستاسو د ټولو په اجازه مو بلاړ شو.
سفر مو به خطر، ان شاء الله چې همداسې وکي.
دې خدای په امان. ډېری ډېری دعاګانې وکي.
سفر مو به خطر،
په خیر سره لاړ شئ. مونږ سره پاړی کې کې اوسئ، وخت په وخت احوال راکئ چې زمونږ اندېښنه ده. زه له شیر زمان خان سره همدا اوس خبرې کوم، هغه به درته په وای ډګر کې پتا مو اوسي.
سمه ده ملک کاکا، ما یې شمیره له ځان سره واخیسته، زه ور سره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یاره خزر مې ورته ډېر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده، واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري، خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزور موجود دی، وای انسان له ګل نه نازک او له ډبر نه کلک دی.
رښتیا وایه جسد،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده، وایم خدای دې ورته لا همت او جرات ورکړي.
ښه ده چې زموږ فرزانه لورم ورسره ملګرې ده، هغه په هر څه پوه جړې ده.
د بارانیانو په ژبه مخ پویږي.
خنو درځي چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړی ګلونه، سفر به خطر.
والا زنډ وکړه
چا پلار جانا
وای ټول شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پښتنه وکړه چې لیلا نارینه و که خزینه. شیر زمان یادوم باید خبرې راکړی وای چې زمونږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه.
وبخه پلار فکر مینو احتیاج د اوسنۍ زمانه ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیریو. زه خدای خبر کوم چورت کوم.
اوهو داسې خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي. خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي. ځینې ځینو یې له ځانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دې وکړي چې شیر زمان وي.
موبایل د چارج کې خیر دی، ته صبر چې زه یې درکم. دا دې واخله، شیر زمان دی.
کور ودان، زه ښه شو چې زنګ یې راووهه. ته صبر چې اوکې کړه. دغسې وعلیکم السلام شیر زمانه، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندۍ اوسې ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال ښه دي انشاءالله.
شکر دی زویا، ټول ښه دي.
پلارا زما سلامونه مورته ووایا.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید دی سلام درته کوي زویا.
وعلیکم السلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
وعلیکم السلام. ښه، دا ووایا چې زموږ ناروغ در ورسېده؟
په خیر سره را ورسېده. هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتل، معاینات یې روان دي. تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي. کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانه خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه راسره شته، هغه یوه با تجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ.
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیر زمانه، هم زمونږ په ناروغ پام کوه او هم زمونږ په میلمنو. دوی ډیر درانه خلک دي، باید عزت وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم. دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډیر سخی او نیک انسان دی. داسې کسان زما ډیر خوښیږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خوا ته درولېږل. نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هېڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
زانو زویا چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم، په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام، علام و ملچه ملک کاکا.
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو ښه شه.
شپلی څوک راغی؟ اوهو دا خو خیالی ګل دی، ته صبر چې نږدې ورشم.
نه نه لزان شتون کای جوړ کړی دی. شپلی ګورا وا ګورا چې څرایې وایم کور دې لغلې ډک شه خیالی ګلا، دلته څه کوي
یاره؟ خو سم لکه آسمانی تندر را نازل شي. وګوره زما د خیالونو مرغان دی والو زول.
خدای دې خوار که خیالی ګلا، لگ زمینی شا تل پا آسمانونو که چکر وکی.
نزمک خطاقون دی خلکو ناسور گرزه ولی دا چه خلک آرام تم نپرک دی. خیال که می دی مالداره لوی فارم جور کرده و لال پا اوبو دی لاهو که.
نو دلتا خو یواغ واوا لاده دا او تا دی فارم خیالو نگوری.
ای اده می وایی چه شیرور اغواو چریگی نو دیر شده کوی، مام راوستا چه لک خوراکو کی.
او دو فارم خیالو نده ولی لیدل
تو گوره کنه چی نارگولا غوا غوا نشده، شدو نمسته، مستو نکوچ، کوچو نغوالی.
غوا غوا نشده، شدو نمسته، مستو نکوچ، کوچو نغوالی.
لیونای لیونای مکیگا سندره نه ده. اس می ویل چې دا غو عجب د کار شاید ده، هر چی نه ګټه اخیستل کیږي.
اخ څنګه و خیالی ګوله؟
ګوره کنه غوا شو دی کی شو دونه مسته کوټ غوړی پیروای کړه چکا پنیر او بلا نور شیان ترې جوړیږي. خوشحالی سوازی غوښه خوړل کیږي، یعنی هیڅ اضافه او بې ګټه شی پکې نشته.
ول هر احتیا خو وای سما کارخانه ده کارخانه.
خو زه هم دا وایم کنه تیار کلی کې اوسیږو، پوله پټای شته واښه پیدا کیږي. هسې مالونه ساتو. ما ویل یو دوه درې ښې زراعتي غواګانې به واخلم او یو ښه فارم به جوړ کړم، سمې پیسې به وګټم.
ای خیالی ګله، ته خو لا ډېر بلا سړی، ډېر ښه فکر دې کړی دی.
بیا ونه وایې چې خیالی ګل خوش خیال پلونه وکي، یو نیم پکې د کار خیال هم وي. او
درنو دوستانو، هیله ده چې ډرامه مو تر پایه اورېدلې وي. تاسو واورېدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي، او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایه ورسره ملتیا کوي. د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. علامو ملشه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلری شمر دا خوره ولا کیره نا واخلی.
په څه خبره مو شور دی ولړو؟
چنارګل کاکا ته د ملالې ته وګوره، منې رانا اخیستې ده نه راکوي.
ملالې ولې دې له شمس نه مڼا اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خور هلک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس زه دې مردار مڼا خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا. ملالې ښه وایي، دا مڼا خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې منی خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملاله، که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا پاکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
ځوانان سره بی احتیاطی کوي، داسې بی احتیاطی چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
تیز
موټر ځغلوي او له نورو سره سیالي کوي. امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې زدنوي خو د سیندونو او بندونو ډېرو اوبو ته ورګډېږي. سکروټي په لاس کې نیسي، څلور یا پنځه سګریټ په یو وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځان نورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بی احتیاطۍ ډیر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی و.
یو وخت په یخ اوبو ولمبیدم نو ما په دماغ درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه هغه وایي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري وو یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونیسو نو شینکی ورته وایي په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ و چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا آرامې ښکارېدی اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو مایان چې اور اجک شول پکې دې بم سره بې هوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو. دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو یو څو کسان راټاپ کړو. یو مې چې ونیو هغه مې ډوب کړو بل مې چې ونیو هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و هغه خپل هغه راواچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونیو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپلې ځوانۍ دوره د لیونتوب دوره بولي خو باوري دی چې د پوهې له ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کارونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه یو لیونتوب حالات و هغلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې پوهه رسېدلې ده. اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر و خپل منځ کې شرط یې لګولی و چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ما له یو پیټه یا دوه پیټې مرمۍ چې خپل منځ کې شرط لګولی دا غرا کوي ماله. نو دې مستداله نور هم قبول کړی وایي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و دا چې د سیند ته ایسته ورکته شوی د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلی سه لاسونه او د خپې کار پرېښی ده بېخي یخ شوی. نو د نورس فکر کړی چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرې ده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کړلی اوبه.
دا کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګری کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنگ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي پر ما زما معمولي خبره باندې سره جنگ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږو د باندې سره خبره سره معلومه کړو پر ما زما معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتي ښکاره کوي چې زه د کار کولی زم تازه مثلا وهاله یم سمج اته اختار یم ورکشاپ کوم تر ښکاره کته پنځم ښکاره کړی تر جنگ سره ورته چکوګان سره ورسېدل خو بیا بیرته د خبره پاداسوله بیا نور خلک سره خلاص کړه. ځوانان دا دي په دې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بې احتیاطۍ خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیق کولو لپاره نه دي. موږ متل لرو چې یو غیرت سره سل بې غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا که چېرته موږ یو غیرت باید دي چې موږ ولیږي زندان ته ممدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدای شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو ممدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیزي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله دغه سیب نشو باره کې در واخله ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم زه داسې نشه کوم ته دې نشه تاب راوړي بل غټه زه ولای دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې که په نشه کې یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوښ شي د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لاسه ورنکي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوه ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله رالویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر راوباسي او د اړباسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو د نور دنته متوجه کړي، د په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کیږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېر خطرناک اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ را واخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقان د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کېږي، او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده؟ زه د کار وم شم کولی، زه کوم لاسترونه نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکاریږي چې زه دا کار کوم، زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو ممنی.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته، ځوانان دغه کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپل ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډیروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډیروي، هغوی لپاره ذهني زمینه ډیره مهمه دي. کنه هغوی کولی شي ډیر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډیر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډیر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبي وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډیر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبي وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډیر اتل وزي. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني. دلته ولې نور روشونه باید موجود نه وي؟ د په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانه فلانه چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالم لارې نه پرېږدئ؟ ټولنیز مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لور چاپیریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځته راوړي، چې هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که د لاس پرې کوي او وینه تریزي، دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه مونږ غو بنسټیز مشکلات لرو. نور د منز کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاد نه ده. له بنیاد مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوها یو عنصر ده دغه لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وی ورته، اسمپشن پیش فرض، مخکنی هغه شان چې مونږ سم ګڼلی دي، هغه څه دي، یعنی هغه باورونه زمونږ د ژوند پرابته. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپیدل چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو، هغه باور ته تاسو ولاندره نه ولې نوې تعریف دي باور ځای نشي نیولای. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوي په هغه مخکنی اتلولي واقعي زمونږ لوی سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافات باندې اتلولي بولي خپله کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ د ځوانانو نه وزنانو نه څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهي نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي دا باور دی د پوهه نه ده ټول په دې باندې پوهېږي ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی زه فکر کوم ډېر پوهېږي دا باور دی استن دا احساس دی یو ډول د دې بل ډول پکار دی دې متول پکار دی پوهه به کېدلی شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه ولې تر ټولو ډېر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زموږ ذهني فرضیه د ژوند په رابطه باندې بدلې کړي ژوند د انسان حیات انسان په خپله معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروری ګڼل کیږي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یو معمولي خبره ده په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده
ځینې ښوونکي سه چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي کله چې زه هم کومه سایه بدې خبرې راته کړي فکر مې درسو ته نه وي او لومې نه غواړي چې درس وایم او دا چې دوامدل عمل کېږي چې استادان په منځ کې یعنې هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي زه له دې درس نه وایم او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وضعیت چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي ډیر خو لا دومره ترې زړه تورې شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هر ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو هغه په ځمکه ولوېد سر یې مات شو بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي
نو معاون صاحب راونیولم د مکتب په ویلی کې غټ ویلی و چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول همغه ویلی ته نښکاره کېده هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطان و هغې مې خپې ونیول او دوی راته غټې لختې ونیولې په دې خپو خپو یې وویل ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم خپو مې ډېر زیات سوی کوو خو نو دې هلک ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېزې کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالی چې وخي امیر صاحب مې وخي معاون صاحب مې وخي د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم نو هر وخت کنه د هلکانو به م راته ویلې چې ولې ووهلې ولې ووهلې داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو نو بیخي د مکتب نه نه زړه تورې شوم بیا مې مکتب پرېښود
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو د مکتب نه پرېښوده
که پیښه شوې هم وی څه پروای نه کوله خو که چېرته یې په همغه اداره کې والی وی او د ټول مکتب نه وی لیدلی بیا مې هېڅ کله هم مکتب نه پرېښودو ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره م ومد خپل صنف کې خو بیا هم نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم نو په دې خاطر باندې مې دېنه زړه تور شو ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي
یوازې په ښوونځیو کې نه په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملایې تغمې تغمې کړې وه
یو شاگرد ویلې وو دغه پښاسې ما وکړه دوه جمعې پسم دغه پښاکه تغمې وي بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنگ وکړ بیا زه پرې خبر شوم پیغور اگر کې ما د استاد ملا وتړل ځکه چې ما د مدرسې استاد را لغاړې مو خو زه په دې باندې خجالت وم سیاله د ماشوم خو سخت ویلې چټي کا سوې ده بیا اوس دغه استاد سره زه بېخي لخت نه پرګم د نورو استادانو سره یې نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلا موږ وایو چې وهل ستا نو دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد
مولوی بسم الوائی دمر ہم باید ونا وحل شی چھلا درس و خوانزی زڑا تور شی بلکہ پر نور و مناسب و بدلون دے فکر وشی چھ زدکون کی درس تا متوجہ کڑی
مصر زوی میں پاول کال مکتب تا لار نما و نوائی ترا خرا پلی دیتی میں تشویقا و سی ابل جوتی میں روپی ورکی ولدین میں غیتا دیر ناز ورکا و انگا خپلا دیتی مجبور سی آغای درس ویلی دیما یا ملگری دا غیما تراتو دا سی دیما زمن درس نوائی دیتی خدای پک الحمدللہ واس ورکای دا ما ورتو ویلی سی زوی دزکا درس نوائی سی تا الحمدللہ روپی هم داری پیسی هم ورکی پکور کیم کساتی او تو ستره ماشمان دی مخت خوارده تیر از پل لار تواچه و دسی کار باندی وکا تیر مثلا دای مثلا لیتیلو کار بارکی ما ورتو ویلی زمان تیر از پا موتر که که نوا دی موتروان سر اکیلی نرکا تیر غیر پا تکلیف باندی پوسی و ورتو وایی سی کتر درس نوائی بیدا خپل کارو اندر باندی که وما در طریقه ایم دک مثلا پلی باندی نسی نور طریقه هم داری
سمی اللہ چخپل هم خون که دی وایی ډیرای خون کی فکر کوي کز د کون کی وہی درس ته به متوجه کړي خدا سي پیخي هم ډیره شوي چې د خون کو د وهلو لوجه ز د کون کی عیب شوي دي
هغه لکه دی وس پنی خطکش باندې وارو کی او یاد غسی وار پیو کی نو هغه پستر کی و لوګيږي یا مطلب سترګې چې رسې د داسې مولې دلی دي یا نور جو کې سل مشکل ترې پیخيږي به والدین راځي لغو سره هم مشکل کدا سي والدین وسی هغه سنا سي علم او دانی شپو لري نو هغه بیا کوي سي هغه مسله حل کی او باز کسان سي هغه بیخي یو لوی معضلات ر جوړ سي او مشکلات ر جوړ سي او سبب دي کیږي چې اختلافات ما بین کې راسي او تر سره ولید خبر ورسیږي
معلم سمی الله په دې باور دی چې ریوز د کون کې ډیره شوخی کوي یا درس نه وایي د دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي خدای چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې پوښتل شي چې ولې داسې کوي
کو چیرته د خلکو تر مخ نه تنها را و غواړه سی څو وجه ده څه علت ته داسې چلند کوي سی هغه درس خلالوي او یا د سم په هغه ماحول خرابوي نو ښه خبردار سی هغه سره خبر وسی او څومره سی د ته نصیحت او هغه خبرې فائده رسی وهل محل په ټول عمر باندې فائده نه رسی د کنن سبا خو په مقابل کې درته دریږي موږ ولیدل سی یعنی بالکل مشت ګریوان سلو استاد سره که چیرته یو ماشوم بیخي سر شو خو نور طریقې هم لري سی نصیحت ورته کې دوی د اسباب نه معلومات کې دا کوم سبب ده چې ته دسه پریشان یې درس نه وای تم بل ډیر طریقې دي نو کوي چې ته سم تر وغړې ته ځان ته نصیحت ورسره کې خبري ورسره کې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وای هر زده کوونکی چې خوانځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د خوانځي وسایل او نور زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
خوانځي کولای شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په خوانځي کې داخليږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه کارونه باید په دې خوانځي کې ونه سي د خوانځي دغه قوانین دي او که چیرې هغه کارونه تکرار کړي نو کولای شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دوی هم ځینې ځینې تکرار کړي بل هغه کولای شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بخیل مکتب نه وباسي سره یعنی دې پر ځای باندې چې موږ فزیکی خشونت کوو کولای شي استاد هم خپل شاګردان سره یو ډیر نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي ولدا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترې نه سوء استفاده وکړي نه ولاګه ترې نه واخلي په عین وخت کې کولای شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډیر ښه وسی
ډاکټر پردیس وای په ډیرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپل ټولګیوالو یا د خوانځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې وهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدای شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مطلب د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتی د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دلیکل شي اوسې مکتب هر شی کې چیرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي والدین رو غوښتل سي هغه شیشه بیرته جوړه کړی سي او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي دا د موږ تاسو ټولو دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو که چیرې دا ماتیږي ورانیږي توان یې موږ خپلې کورنۍ ته رسیږي
څو کاله مخکې د دوه دیرشو هیوادونو په یوه څیړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څیړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و، وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي، په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څیړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
اسمان را غی